که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنون کم سرور صاحب قدر من اوریدون کتست سلام رنده کم. دیده یو ساعت خبرون اوریدو تا خراغل است. د دې او سات خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبرو، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. قدر من اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. دفاع وزارت وایی په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې.
د دې په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او په تیره بیا امریکا ګواښي. دې چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دي، دا کسان د دوشنبې په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول.
د دې عملیاتو پر مهال د بندري په نوم د وسلوالو طالبانو د سری قطعې دیرش کسیز ګروپ وژل شوی چې په دې کې درې پاکستاني اتباع چې قمندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارز د دې تر څنګ دوه مرکزونه چې په هغې کې موټرې وسلې مهمات چاودونکي توکي وو هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼۍ زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جکپورو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکات میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد والي ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پایل ډاډ ورکړ. اوسمهال د فرا د امنیتي کمربندونه د امنیتي کمربندونو پوستې د 3 کیلومترو په شوا کې پرتې دي، او طالبان پر دې پوستو او د ښار پر بیلابیلو برخو وخت نا وخت حمله کوي. لازادی رادیو خبرون اوری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه پرون ل خپل جرمن سیال هایکو ماس سره لیدنې ورسته وکړي.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمې نوې کړکیچ د ایران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړي. په سیمه کې د کړکیچ د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې جرمنی او اروپایي ټولنه کولای شي د شخړو پر کمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د بحث لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین رامنځته کولی شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدر اعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدی سوګا نن د جون په یولسمه خبریالانو ته ویل چې ایبی به ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی خو په عین حال کې له ایران سره ښه اړیکې پالي او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګون توکمی دي. سیمه ییز چارواکي وایي پرون د جون په 10مه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالي امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او ډزې چور چپاول او سوځولې پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولاني شپنو ترمنځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو څو میاشتو کې په دې هیواد کې ډېرې وسلوالې حملې شوې چې ځینې یې جهادي ډلو کړې دي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی و. له تروریزم سره مبارزه، د تاوتریخوالي او جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوې دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوی له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوی سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخه وي. د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای
فشار. نوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې تر لاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالی لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی.
تکراری به اسلام آباد رفته.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په می میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. تکل سوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشو چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
بعد دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دوی باید په دقت مخته ولاړ شو چې یو عملی د لاري نقشه تر لاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړوي.
وملت پاکستان
ښاغلی غنی وویل د می پر یو دیرشمه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه شوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نشه بلل شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دوړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، او اوس هم ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر پخوانی رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونی تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنی وسی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د ګارډین ورسپانې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورسپانې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ګوتې په چاپ پرانستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅ څوک له دې اتاق د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د خالده پوپل لقول لیکلي چې د ټیم جنو ته خبرداري ورکړه سوی و چې رسنوی ته څه ونه وایي. وروسته نه کسانی په دې تور چې هم جنس بازانی دي له ټیمه وایستل سوی. کرام الدین کریم 13 دسمبر میاشت ګارډین ورسپانې ته ویلي و چې د دوغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس د قضیه د تحقیق امر کړی، خو د دوغو پلټونو موندنې نه دي علني سوي. ورسپانې لیکلي چې ډیر رسوایی په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخته ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش للارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالۍ سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپل دندې ګوښه شوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوند فعالیتونه منع شوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر د 1 میلیون سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقات وښودل د خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول. د ور باندې لګیدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقاله د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورسپانې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي لاسته ورغلي چې په فیفا کې د ننه لوړ پوړو چارواکو ته د 2013 کال په اپریل کې د یو هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقاله د فیفا د وی ویان دی له قوله لیکلي چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو ادعاو خبر اسوه او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسی لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دای فکر کوي چې لروانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د خوندي توپ ارزښت لري. حسن روحانی پرون د جون په لسمه د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمنی او اروپایي ټولنه کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه ودونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسی کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه
دیوی دست نیست که دایی چی دا ایران دا عادی خلکو پر وړاندې اقتصادی جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کرده په امان کې وي. ظریف خپل جرمنی سیال ته ویلي چې جرمنی او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه سته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولی معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په مې میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا دی د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري، زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې دی ویبلې غني پاوریدوم هر کله کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده، دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړې نومیاله ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوره منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا می زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلی او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو، په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګرېوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی نور پوری هم دا پوزیټیو اقدام تر دې پوری هم ورسوي تر څو د دې په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دې تر مطالعه لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دې مطالعه کړې دي تر یو غانه پوری ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې په هېدل دي چې پرته لکم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دې مطالعه کړي ورسته به لدې پرته لدې دې ته پرتی چې دې استفاده ځنی وکي. نو دې پر ځکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر رسره رسوی تر څو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زکونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز دی یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس په پایل کې ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راسي دلته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلې، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1980 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د حشرات او عملی کو د برخي رئیسومه
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دان د موبایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ سوی څه و چې غل تیر یا سر نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زمونږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی د علم او د فرهنګ او د ادب لپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکېلو او وسم لګیایو موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو ان شاء الله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي لپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پوهیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که دسې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کیږي علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شولو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
ته راځو له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څېړنیار لپاره چې کومه پروژه د هغه څلور کال لپاره د څېړندوی لپاره پنځه کال د څېړنپو لپاره شپږ کال د پندغه شانتي په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار رونه ورکی کانفرنسونه ورکی علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکاډمي چېړونکو په بیلابیلو غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري همداسي په روټین پروژې لري په بیلابیلو برخو کې کار کوي هر یو سره لګیاره په خپل مسلک کې په علمی چېړونکو باندې بوخت دي
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمي لیدلی چې تدې څه ته پیروینه په افغانستان کې د علوم اکاډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخه کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علوم برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نورو نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په جپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نورو نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی خو خیر موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دی هغه بالمخته کارکونکو لري موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه تروسه پر لاغ قانون د دغه نتیر نه دغه مراحل نه چکل تیر شو هم کول شو د علوم اکاډمي بلا بلا برخو پر مختګونه ولرو
بل تاسو لخپل کارونه دا ونه وکړه چې په دې ورستیو کې کړی دي کدا راته وایي چې لغه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستي
علوم اکاډمي خو په بلا بلا برخو کې کار کوي او زه چې کل راغلی ما د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا چې زه په ځنګل ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغه سره برابر مثلا منګه د علوم اکاډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی جديده چې منګه دا د علوم اکاډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ بکول شي چې د علوم اکاډمي د بیلابیل اثر نو استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیل برخه کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی ما تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږواته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه هم کړي غونډې هم کړي خبرې ناستې هم کړي نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړی ده چې کچېری یو کس په واز کار وکړ دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران سره ملاتړ نه کړي ځان پکله راتوې کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوس پورې ښه روان دي ان شاء الله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیا دی دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې بندې ته موږ ادامه ورکو
ډېرې زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوری دلیوی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه دغه نو تاریخونه نو خو دغه دوه درې کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوی ما په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری می بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس می ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی می کورس ورک ختم شو تیسیس اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
پلان مو څه کار
کوم زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړی
څو کتابونه چاپ شوم
زما یو کتاب چاپ شو دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږو کال کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس یې وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپوهنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه د سما کالمونه د برخ صاحب جباړلې دي سزما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو وګدې لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي شپږ ډېر شیو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي نو چې دا هم زه لیک تراوړم یو کتاب ده دینم ډېر زخیم کتاب
جوړې دي
د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړه ده خو لا فائنل نه ده او کم ملګرو چې را سره منلې ده یا را سره مخخ کړه ده زهم فنکار یم دا زما یو نظم ده نو دا غینم دا نوم راغسته ده خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم کوم
دند دي کوم اداره
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی ده د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غینو ورستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کال کار کړی ده داسې د مختلفو برخو کې مې ور سره کار کړی ده دا غینه دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پیکټ یو اداره و دغه سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره و دغه سره می کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا دغه سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار
کړی
نو هنر خو میں د سکول د وخت نه ما دغه د مړی د کارونه چې بو نات تقریر ورسره ملي دغه وخت چې موږ ماشومان د ملي نغمې او ترانه دغه موایل د نن وروسته بس اسې د ملګرو به د رباب منګي سره مخ ته تکلی کی نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به حسولم او بیا د یو څو ملګرو ډیر مننه کوم چې هغه زما د هنر د اول ورځو ملګری دي لکه داود ربزی دي سواد تراغلی وزر نوې نوې دي هنر تراغلوم اسد دانش لالا دلی او داسې بلا ملګری عثمان الله سیار دي د سواد شوکت سرر دي تا الله جان دي ایاز زما ملګری نو د هغه وخت کې ما د استاد سره څلور کاله شاګردي کړې و په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا غینه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ولې البم کو خو د دې دوه استادانو سره سره ما ته ډېر لارښوونه هارون باچا کړې د زماغه استاد هم دی او بلا په مین هم یم او داغه خصوصي مینوالې دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقي په حالاتو کې کومه علاقه غولې شي
موسیقي په حالاتو کې مې هارمونیه غولې شم ګیټار مې یو څو میاشتې غولې او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیه کې
ترزونه خپل جوړه
او تر دې وخت چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماخامونه مې کړی هغه په ترتیب کې نه دی حساب دا هغه سره مې البم اوله سترسي یو د صاحب شاه صابر ماخام یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نور البشر نوید او شمس بنيري صاحب د دې مې ماخام کړو نو د سې ولستي خو په ترتیب وار چې دی په نمبر وایز هغه 15 دی نو اترنګ البم مې د اوس راغله
لومړی البم دی په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نوم هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې بیا په هغه پسې مې غانټول کو بیا مې پسې مينو کو بیا مې پسې وچې پانی کو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولې دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړی
په قوالی کار ډیر شوی او خو چونکی هغه وخت کې شوی او چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا غین وروسته مې بیا د رحمان بابا بل قوالی ویلا بیا مې د علي اکبر سیال سه بیا داسې سندره غونې کې و روحاني سندره ورته ویلا هغه مې په قوالی کې ویلا ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی ویلا اوس مې بل ویلا د خاص پنوم د قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ خبرونه و نو هغه د روزي په میاش کې و او په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دی ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیس مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو نو بس کومه تا
پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر کړل
خیر ما خو زه خوایم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره کړل پښتو په خپل خلکو پیژندم خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبه ډیر زیات مشکوره یم چې دومره مینه را کړ چې دا غي حس د زایولو زایرا سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدید موسیقي په حواله مې پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوې ده مونږ چونکه ویسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دي سلور پیلری داسې دي چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا هغه خپل اوریدونکي دي او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویلو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتي زرولی شو جاوید امرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلر دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم دغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو نو رنگونو نه متاثر هم بلدا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشورې کوو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیره ډالۍ کې راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي سلور پنځه کمپوزونه ما ویلې
شقانو وش عاشقان پوهیگی بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیگی بس بس ملاحان پوہیگی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوہیگی بس شوخی جنگی پدا خوان پوہیگی بس بس نادانان دا ملک سختن کا دانا حسی ورت گوری دغا پوہ دا چان دا پری سبحان پوہیگی بس پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوہیگی بس رموز د عاشقانو عاشقان پوہیگی بس رموز د عاشقانو
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل، په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ورواړولې. هغه دو درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله رارسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خوشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سلاو غانی فی ساخلی لماری ندی لیدلی تزمو گوندی کولبا پری وکڑا بیا ایگور چی دا پالیز جاراون که ورن جوڑی گی کنا زوان پا خبره که ور ولوید سبا بولا لوای لیوانای در یادوام تورتاو گورا هردوار زوان دی خزی بی اختیار لخپل واکس خویختل ریکڑل بوداو بیل اوس خو لکه لوټه خړ پرخ کاری که تا په ژڼې توب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای ځوان یوه شېبه غلی و بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل ورو یې وویل نمره دې څومه ده د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې نه پوهېږم نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه ورو یې وویل دوی تر ما مخکې راغلي وو ځوان نسوار توکړل خاورې یې پرې واړولې لیونی ته یې وکتل ویې ویل ته یې کیسه راته وکړه بوډا یوه شېبه غلی و ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې وروسته یې وویل درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و پلار یې نه ورکوله نجلۍ یې د بل په نامه کړه دای هم لیونی شو او بس نو مینه څوک لیونی کولی شي نه پوهېږم ورشه لیوانای به درته ووایي دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه د مالک تور لور تورپیکی چا ځواب ورنه کړ سړي بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه د مالک تور لور تورپیکی دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ ښځې ټکان وخوړ په بیړه یې ورته وکتل نجلۍ وویل مورې نوم دې نه اورې نوبت دې دی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو لخوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصر و ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوی سبک موسس او جوړونکی وای. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو پر لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات پرې کړې لنډې لنډې جملې ښه ادا سلاست د لغاتو سوچوالی متلونه اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د دا سیاسار لیکلی دی چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپله شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړې ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلی داسې مکا، اے زما زار به واخلی داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب ممرکا، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، په یو څپیړه سل مخ ورانیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، مه مې وژنه زه دې خپو ته ښکته کېږم، حال مې واخله په خودی لیونی کېږم. خلکا مینه کې انسان دومره زوریږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې توره کنده کې روان یم، جولایی یخنی ګړګوزی پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرگ دوانه د میم نه شروع کیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسي ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسي ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګي مې وچیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخله ما راز چې نه دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودی وینم، هغه چې خلقو به وینار غیږي خبر یار هغه سړی سابی
خيارو سترگو نتير وطم دي حادثي تا فکر وڑي يمان پيو سادا نظر پتس تير وطم حاغ زخم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio